وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند او زمانور همکاران هرکلی کوو. د ایران او پاکستان جمهور رئیسانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګاز د پایپ لاین د یوې برخې د کار پایل باندې موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو له دې پروژې سره کلک مخالفت کړی. د اروپا د بهرنیو چارو وزیران نن په سوریه کې د روانې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي، خو مخکې له دې نه چې فرشته جلالزی د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، محمد قاسم سولمل ته غوږدو چې د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې پام وکړئ مهمو سرخطونو ته. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي د ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونې حقیقت نه لري چې وایي طالبان او امریکایان هر ورځ په بهر کې په خپلو کې خبرې کوي. چارواکي وایي چې په میدان وردګو کې د افغان او بهرني ځواکونو ترمنځ نښته کې درې افغان پولیس او دوه امریکایي عسکر وژل شوي دي. او د ولسي جرګې د اداري هیئت د ټاکلو په درېیمه ورځ انتخاباتو کې محمد صالح سلجوقي د دې جرګې د دویم مرستیال په توګه وټاکل شو. پامکړی پوره خبرونه ته. د امریکا د دفاع وزیر د ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې طالبان او امریکایي چارواکي هر ورځ په بهر کې په خپلو کې خبرې کوي. د دفاع وزیر چک هیګل ویل چې د په کابل کې ولسمشر کرزی سره په دې اړه خبرې وکړې او زیاته کړې چې د سولې په برخه کې هر ډول پرمختګ به د افغانانو په مشرۍ وسي.
We did discuss those comments. I told the president
موږ د دې څرګندونو په اړه بحثونه وکړل. ما وویل دا رښتیا نه دي چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره یو اړخیزه خبرې کوي. واقعیت دا دی چې د سولې په برخه کې هر ډول پرمختګ او یا سیاسي جوړجاړی باید د افغانانو په مشرۍ وسي. ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له دوه حملو وروسته چې 19 ملکي وګړي وژل، پرون په خپلې وینا کې امریکایان او طالبان په خپل کې په سازش تورن کړل او ویل چې طالبان په دې حملو سره غواړي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. چارواکي وایي چې په میدان وردګو ولایت کې نن یو افغان پولیس د پولیسو په یو مرکز کې پر افغان او بهرني عسکرو ډزې وکړې، درې افغان پولیس او دوه امریکایي عسکر وژل. پر بهرنی سرتیرو د افغان ځواکونو لخوا د وروستي حمله الیاد ولایت څخه د امریکایي یا سپیشل فورس ځواکونو د وټلو تر ضرب لجل یو ورځ وروسته رامنځته کیږي. خو د میدان وردګو د والی ویاند عطاوله خوګیانی لازدیر ورو سره په یو ټلیفوني تماس کې پېښه تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د ملي امنیت ریاست وای په ننګرهار ولایت کې یو کس چې د ځانوژونکو حمله نیت یې درلود نیولی دی. د دې ادارې مطبوعاتي دفتر وایي چې نیول سوی کس غوښتل د غنیخیل ولسوالۍ په یوه ګڼه ګوڼه بازار کې ځانوژونکو حمله وکړي. د ملي امنیت د معلوماتو له مخې له نیول سوو کسانو سره یو اندازه چاودېدونکي مواد هم نیول سوي دي. او وروستۍ خبر هم دا چې د ولسي جرګې د اداري هیئت د ټاکلو په درېیم ورځ انتخاباتو کې محمد صالح سلجوقي د دې جرګې د دویم مرستیال په توګه وټاکل شو. دې څوکۍ ته د ښاغلي سلجوقي په ګډون عارف الله شاه جهان نوري او ګلپاچا مجدي کاندیدان وو چې محمد صالح سلجوقي وکړې سو د 108 رای په ګټلو سره دا څوکۍ وګټي. د ولسي جرګې د اداري هیئت د ټاکلو په دوهم ورځ پرون نیوازې عرفان الله عرفان د دې جرګې د دویم منشي څوکۍ وګټله. له بیا بیا انتخابات سره سره ولسي جرګې نه د توانېدلې چې خپل لومړی مرستیال او لومړی منشي وټاکي. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ایران او پاکستان جمهور رئیسانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګاز د یو پایپ لاین د وی برخې د کار پای موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتو له دغه پروژې سره کلک مخالفت کړی. تهران وایي د ګاز د پایپ لاین د هغې برخې کار تقریبا پای ته رسیدلی چې د ایران په خاوره کې دی او د پاکستان د برخې د جوړولو کار نن پیل شو. د دواړو هیوادونو ولسمشرانو محمود احمدی نژاد او آصف علي زرداری نن په دې ارتباط په ځانګړو مراسمو کې چې د ایران په بندري ښار چاربهار کې جوړ شوی وو ګډون وکړ. ویل شوی چې د ګاز د دې پایپ لاین سوا اتیا کیلومتره بعد پاکستان په خاوره کې تیرسي چې پراتونکو دوه کلونو کې به کار بشپړ شي. د دغه پروژې ټول لګښت یو نیم میلیارډ ډالر اټکل شوی او ایران د اسلام آباد سره ژمنه کړې چې د مصرف دریمه برخه به 500 میلیون ډالر کې شي پاکستان ته پور ورکړي. اسلام آباد هیله څرګنده کړې چې د ګاز دغه پایپ لاین د جوړېدو سره به په پاکستان کې د انرژي د کموالي مسله حل شي. د امریکا متحده ایالاتو خبرداري ورکړي چې داسې اقدام پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر پښو لاندې کولای او پر اسلام آباد د بندیزونو زونو سبب ګرځېدلای شي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویویان دی راین هاریس نن آزادی رادیو ته وویل دا وایي د ایران په وړاندې د امریکا پالیسي ډېره واضح ده او د پیل څخه موږ دا واضح کړي چې بدلون نه دی پکې راغلی. له هغه راهیسې چې د دې پروژې په اړه خبرې پیل سوي، موږ دا څرګنده کړې چې د پاکستان ګټه په دې کې ده چې داسې کار ونه کړي چې دا هیواد د ملګرو ملتو او یا د امریکا د قانون تر بندیزونو لاندې راوستلی شي. د اروپا د بهرنیو چارو وزیران نن په سوریه کې د رواني کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره پر لارو چارو بحث کوي. په بروکسل کې د خبرو تر پیل مخکې د اروپا د بهرنیو پالیسۍ مشر کاترین اشتن په سوریه کې د سیاسي حل پر موندلو ټینګار وکړ. وی ویل چې اروپایي اتحادیه ته شایي چې د دغو وژنو مخنیوی وکړي. مسکو تر اوسه لا داسې نقشه نه ده څرګنده کړې چې په خپل دریځ کې به بدلون راولي او د بشار الاسد د رژیم د بشار الاسد د لرې کېدو د غوښتنې ملاتړ به وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نن د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو د ورغلي هیئت غړو ته وویل دا وایي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د سوریې خلک باید له بهر څخه د حل پر مشخصو لارو چارو لټینګاره پرته سوالونه په خپله حل کړي. په دې ډول به د سوریې خلک په خپله د خپل هیواد او د دې هیواد د یو شمېر سیاستوالو برخلیک ټاکي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن وویل چې نن به همداراز د ایران د اټومي پروګرام او له روسیې سره د اروپایي اتحادیې پر اړیکو خبرې وسي. په هند کې پولیس وویل چې په نوی ډیلی کې پر ویښه ځي د ډله ییز جنسي تیری یو اصلي تورن رام سنگ په زندان کې ځان زندې کړی دی. پولیس وویلی چې رام سنگ شای په خپلو جامو ځان غرغره کړوي. په نوی ډیلی کې د ښځو د کمیسیون مشر برکا سنگ نن په دې اړه مطبوعاتو ته وویل دا وایي نړۍ هند او موږ ټول د دې منتظر وو چې دغه کسان به اعدامېږي. اوس چې وو تورن په تهار جیل کې چې امنیتي تدابیر یې ډېر ټینګ دي ځان په خپله غرغره کړی دا نو د تعجب خبره ده. تر هغه ځایه چې زه خبره یم په هغه په ځان ته خونه کې اچول سوی و نو د تعجب احساس کوم چې او دا د پولیسو د چارواکو په اړه پوښتنې را پیدا کوي. د جنسي تیری له دغه پیښې سره شپږ مشکو کسان د ارتباط په تور نیول سوي وو. د 15 تنو د محاکمې لپاره ځانګړې محکمه جوړه سوې وه تر څو ژر حکم ورباندې صادر شي. او شپږم تورن ولس کلن دی چې د کوم عمر خلکو لپاره ځانګړې محکمې ته یې دوسیه استول سوې ده. له القاعده سره وی تړلې عراقي ډلې د عراق اسلامي دولت د سوریه د اتصال وشت اسکر او د نه تنو عراقي ساتونکو د وژلو مسولیت واخیست. په امریکا کې د سایت په نوم د استخباراتو یو اداره چې د واستوالو ډلو او ګروپونو څارنه کوي وایي چې د عراق اسلامي دولت ډلې نن یو اعلامیه خبره کړې ده. دا حمله د رپورټونو پر اساس د امکان زیاتوي چې په عراق کې د القاعده سره تړلې ډلې به په سوریه کې له هغو اسلام پالو سختریدو سره ارتباط لري چې د رژیم د مخالفینو په ملاتړ جنګیږي. ملکري ملتونه وایي د 2011 کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې په سوریه کې د رژیم پر ضد وسلواله مبارزه پیل سوي او 10,000 کسان شای په دغه هیواد کې وژل سوي وي. د عراق دفاع وزارت ویلي چې دغه حمله د مارچ له میاشتې په 4 نیټه شوې وه. دا خبرونه
خبرونه مو اوریدل چې فرشتي جلال زید تر وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل له ولسمشر حامد کرزي سره تر کتنې وروسته هیله څرګنده کړې چې د افغانستان او متحده ایالاتو په اړیکو کې وروستۍ ستونزې به په ګډ کار سره حل شي. دا نوموړي د څرګندونو په اړه په ریپورت سربیره به مولا دې خبر کو چې د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون او یو شمېر کتون کې د جمهور رئیس حامد کرزي وروستۍ څرګندونې د افغانستان په ګټه نه بولي او وایي هغه غواړي په دې ډول خبرو سره په قدرت کې پاتې شي. د پوخانی طالب قومندان سید محمد اکبر اغا سره چې اوس مهال په کابل کې دی د ولسمشر کرزي د دې څرګندونو په اړه چې امریکایان پر اختیار په بهر کې له طالبانو سره خبرې کوي یا کړي دي مرکه لرو دی وایي
هغه ډېر مذاکرات او خبرې چې څه وه معلقه پاتې شوه. تر اوسه نوې خبره خو موږ نه ده اورېدلې او نه نوې خبره شته.
دا سید محمد اکبر هغه بشپړ مرکه په همدې خبرونه کې. نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام مه هېروئ. د د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ولسمشر حامد کرزی سره تر کتنې وروسته هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان او متحده ایالاتو په اړیکو کې وروستۍ ستونزې به په ګډ کار سره هوارې شي. ښاغلي هیګل خبریالانو ته څرګنده کړه په پرونۍ کتنه کې افغان ولسمشر ته وویل چې امریکا له طالبانو سره ګډ کار نه کوي او مني چې په افغانستان کې د سولې د هڅو مشري باید افغانان وکړي. د امریکا د دفاع وزیر دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې افغان ولسمشر پرون په یوه وینا کې پر امریکا او طالبانو کلک انتقادونه وکړل او دواړه یې په خپلو کې په سازش تورن کړل. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې ولسمشر حامد کرزی سره تر خپل پرونی کتنې وروسته هڅه وکړه چې د کابل او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ بې اهمیته وښیي. چک هیګل وویل په افغانستان کې به نوې ستونزې او نوې مسایل مخې ته راشي او دا باید موږ حیران نه کړي. خو د زیاته کړه دای فکر نه کوي دا ستونزې به دومره جدي وي چې په ګډ کار سره حل نشي. افغان ولسمشر پرون په خپل وینا کې امریکا او طالبان په خپلو کې په سازش تورن کړل او ویل چې د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستانه ووزي. هیګل وویل ما ولسمشر کرزی ته وویل دا خبرې سمې نه دي چې متحد ایالات په یو اړخیز ډول له طالبانو سره کار کوي.
موږ د دې څرګندونو په اړه خبرې وکړې. ما ولسمشر ته وویل دا رښتیا نه ده چې متحده ایالات په یو اړخیز ډول له طالبانو سره ګډ کار او د کوم څه په اړه خبرې اترې کوي. حقیقت دا دی چې د سولې او سیاسي حل لپاره هر راز هڅې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي.
د پنټاګون مشر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډانفورد دواړو دا خبره رات کړه چې ګنې د افغانستان او امریکا اړیکې زیانمن شوې. فرانس پریس خبری اژانس د یو جک پوری امریکایي مقام له قول لیکي چې واشنگتن اوس هم داسې احساس کوي چې لولس مشر کرزی او افغان حکومت سره ډیر ګټور اړیکې لري. خو یاد شوی مقام اژانس ته ویلي چې دوی په خصوصي ډول افغان ولس مشر ته ویلي دي چې په عام محضر کې انتقادونه د کابل او واشنگتن شراکت ته هیڅ راز ګټه نه رسوي په تیر هغه وخت چې د ادعاوي کوم واسق بنسټ ونه لري. د امریکا دفاع وزیر لدې څرګندونو مخکې پرون ماخام په ارک کې لولس مشر کرزی سره وکتل. د جمهوری ریاست پر رسمي ویب سایټ کې راغلی چې افغان ولس مشر د کندهار په هنتون لمینځه د یو محصل نیولو ته په اشاره سره د امریکا دفاع وزیر ته وویل دا عمل د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. افغان ولس مشر ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هر راز دوارخیز اړیکی باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړ وي او باید د دوړو هیوادونو ګټې په پام کې ونیول شي. په کتنه کې د امریکا دفاع وزیر ویلي چې هیواد یې د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی کوي. چک هیګل تایید کړی چې په تیرو کلونو کې یو لړ تیروتنې شوي خو زیاتوي له دې تیروتنو دا تجربه ترلاسه شوې چې دواړه لوري باید په خپلو کې د ښو اړیکو او متقابل اعتماد د ټینګولو لپاره تر پخوا زیاته هڅه وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان هم پرون د افغان ولسمشر پر وینا سخت انتقاد وکړ. جنرال ډانفورد په کابل کې خبریالانو ته وویل نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپل ډیره زیاته وینه بهولې نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی.
و موریدل چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل کسام هڅه وکړه چې د ولسمشر کرزی وروستۍ څرګندونه په کابل او واشنگتن پر اړیکو بیا غیزی وکړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډانفورد بیا پر ولسمشر کرزی سخت انتقاد کړی. ولسمشر کرزی دا یادونه په خپل خبرو کې کړی چې طالبان له افغان حکومت سره نه کینی خو امریکایانو سره په بهر کې د سولې خبرې کوي. آیا امریکایانو پر اختیار په بهر کې له طالبانو سره خبرې کړي؟ په دې اړه احمد تکل د طالبانو له پخواني قومندان سید محمد اکبر اغا سره چې اوس مهال په کابل کې دی مرکه کړي.
سید محمد اکبر اغا د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په کوم ځای کې شوې دي چې خلک نه دي ترې خبر او ولسمشر کرزی ترې خبر دی؟
تر کومه حده چې زه خبر یم د سولې خبرې یا مذاکرات تر اوسه پر شروع شوي نه دي. فقط هغه خبرې چې په قطر کې طالبانو د امریکایانو سره دا خبره کړې وه چې هغه د مذاکرات لپاره مقدمه وه چې هغه یوازې په امریکایانو پورې اړه درلوده، د افغانستان په حکومت پورې اړه نه درلوده، چې هغه د بندیانو تبادله وه. ځکه چې د افغانستان حکومت یوولس کاله دولس کاله تیر شول هغه ونه کړل چې د افغانستان بندیان چې هلته په کونتنامو کې دي هغه اخلاص کړي. خو طالبان مجبورن دا کار وکړي چې د دوی سره خبره وکړله او د طالبانو سره خپل یو څوک د امریکا تبه د هغه په مقابل کې د تبادلې په نامه باندې د خپل بنجان را خلاص کړي، او بیا دا د اعتماد سازي لپاره هم یو لار اواره شي، د مذاکرات لپاره لار اواره شي، اعتماد سازي منځته راشي. دا خبره تر دغه حده زه خبر یم، دا سوی د نورې خبرې د مذاکراتو خبرې یا د سولې خبرې د امریکایانو سره زما په فکر باندې تر اوسه نه دي شوي.
نو فکر کوئ چې د ولسمشر حامد کرزي انتقاد پر چا او پر کومه مسله ده؟
زما په فکر باندې ولسمشر کرزي انتقاد به په دې چې د په اړخو بغل باندې بدش خلک یې خامخا چې هغه ته به تبیر ولیدلې یا به بیریږي چې دا خبره د طالبانو د امریکایانو ترمنځ سرته ونه رسېږي، موږ شاته پاتې نه شو. زه هم دا خبره به غلطه یي، دا واقعت نه لري. نو به هغو دا ورته ویلي د ولسمشر کرزي نظر به وراړولی وي، فکر به وراړولی. زه فکر کوم چې داسې به نه وي.
د اوس شیبه کې چې موږ او تاسو خبرې کوو، تماسونه د افغان دولت له طالبانو سره او د امریکایانو له طالبانو سره په کوم پړاو کې دي؟
تر اوسه پورې هغه تیر مذاکرات ما په فکر باندې چې تیر مذاکرات او خبره چې څه وه تاسې به په جریان کې یاست، هغه په معلقه پاتې شوه. تر اوسه نوې خبره خو موږ نه اورېدلې او نه نوې خبره شته.
تاسو د یو پخوانی وسلوال طالب د استازي په توګه د ولسمشر حامد کرزي د دې ارزونې په اړه څه وایي چې وایي طالبانو او امریکایانو سازش سره کړی د دې لپاره چې امریکایان تر ډیره وخت په افغانستان کې پاتې شي؟
زه فکر نه کوم دا خبره به د امریکایانو پاتې کېدل په افغانستان کې. دا تاسو معلومه ده چې د طالبانو یو خواسته دا و چې د افغانستان څخه د امریکایانو پوځونه وځي، او دوهمه خواسته دا و چې په قانوني اساسي کې به ترمیم راځي. خو دا خواسته چې طالبانو کړې ده د ملت په دې باندې شاید دی. زه فکر نه کوم چې طالبان د دې خواسته سواوي تر هغه وخت پورې کچیر سول حراتي مذاکرات جوړ شي. الله ته دایو بل خبره جوړه سوه، خو بل خبره ده، لیکن اوس فکر نه کوم چې دا خبره به وي او دا واقعیت نه لري.
شخصا ستاسو موقف د سولې په هڅو کې په کوم ځای کې دی؟
زما موقف دا دی چې د سولې په بابا دي چې د سولې لپاره درې طرفونه ضرور دي، چې یو طرف طالبان دي، یو طرف هغه اشغالګر دي چې هغه افغانستان نه اشغال کړی دي، او درېم طرف د افغانستان حکومت دی. دا درې سره د مذاکراتو په میز باندې کښېني، مذاکرات وکړي. تر کوم حده پوهېږم طالبان داسې خلک نه دي چې هغه د افغانستان حکومت په مذاکراتو کې راګډ نه کړي. فکر کوم چې دا به ګډېږي، وروسته به ګډېږي، خو هغه کارونه چې هغه د امریکا او د طالبانو ترمنځ دي، یا په امریکایانو پورې اړه لري، په طالبانو پورې اړه لري، لکه د طالبانو ادرس په طالبانو پورې د طالبانو ادرس دي، او امریکایان زور پیدا کوي، او د بنجانو خلاصول چې د امریکایانو سره دي، هغه په امریکایانو پورې اړه لري. دا خبرې به تبان د امریکایانو د طالبانو ترمنځ راځي، خپل دا اړینه بولن چې په دې کې به د افغانستان حکومت دي.
پخانه طالب کمانډان چې وس په کابل کې د سید محمد اکبر غاو چې د ولسمشر کرزي په ورستوي څرګندونوي خپل نظر څرګندوي، او تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده. د افغان حکومت سیاسي اپوزيسون او یو شمیر نور کتون کې هم د ولسمشر حامد کرزي ورستوي څرګندونوي د افغانستان په ګټه نه بولی، او وایي هغه غواړي په دې ډول خبرو سره په واک کې پاتې شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ورستي څرګندونې په کور دننه او بهر له بلابلو غبرګونونو سره مخامخ شوې دي. د افغان حکومت د سیاسي اپوزيشن یو ډلې ملي ائتلاف د ښاغلي کرزي ورستي څرګندونې وغندلې، او هغه یې له حقیقت لري وبللې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل حامد کرزي ورستي څرګندونې په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د نوموړي یو هڅه ده.
اوس چې حامد کرزی او د دې ټیم د خپل سیاسي حیات ورستي شیبي شمیري، دوی نه غواړي چې سیاسي مرګ په خپلو سترګو باندې وویني، نو دوی کوشش کوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی، جنگ او جګړې د ناتو او طالبانو په مابین کې، د ناتو او زموږ د ګاونډیو هیوادونو په مابین کې وساتي، او دې لړۍ ته ادامه ورکړي. او د دې پایلې به یو دا وي چې حامد کرزی او د دې ټیم په حاکمیت کې پاتې شي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ښځو د پیوستون د نړیوال ورځې د لمانځلو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو له حملو ګټه پورته کوي،
در حالی کې کلانهای ایران نمایندگان
په داس حال کې چې د هغوی مشران د دوی استازي هر ورځ له امریکایانو سره خبرې کوي. هم امریکایان موږ ته وای او هم وطن دوست طالبان مخترازی او رتوای چې زمونږ د مشرانو او امریکایانو ترمنځ دغه خبرې روانې دي ځان ور باندې پوکړی هر ورځ په اروپا او د خلیج په هیوادونو کې د امریکایانو بهرنیانو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي امریکا وای چې طالبان زمونږ دښمنان نه دي او له هغوی سره جګړه نه کوو ولې د طالبانو په نامو هر ورځ زمونږ په هیواد کې خلک ځوروي همدارنګه طالبان هم هغوی سره خبرې کوي خو په خوست او کابل کې بمونه چوي او وای چې مونږ امریکا ته خپل زور خو نه دغه د پرون ورځې به مې چاودنې امریکا ته زور ښکاره کول نه بلکې هغوی ته خدمت کول و خو وسلوالو طالبانو او واشنگتن دواړو د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو په اړه د ولسمشر کرزي څرګندونې رد کړې او ویلي دي دوی د سولې خبرې نه دي کړې د امریکا حکومت هم ویلي دي هغې سیاسي روغې جوړې ته ژمن ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې هم پکې شاملې وي خو دغه پروسه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو موافقې ته اړتیا لري بل خو یو شمېر افغان کتونکي د ولسمشر کرزي وروستۍ خبرې د افغانستان په ګټه نه بولي د سیاسي چارو کتونکي حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر حمید کرزي خبرې افغانستان ته ښه زیری نه لري
دا خبرې دي چې جناب کرزي صاحب غواړي چې 2014 کال نه وروسته هم په خپلو اړیکو کې د افریقایانو سره نړیوالې ټولنې سره باید محوري رول ولري او د دې سره په خوا کې طالبانو ته هم داسې پیغام ورکوي چې تاسو په ځانګړي ډول سره هر ډول مذاکرې وکړي دا مذاکرې د افغانستان خلک نه مني تاسو باید ما ته سر د تحکیم کېدئ زما د لارې زما د سولې د عالي شورا د لارې
که څه هم ځینې کتونکي د ولسمشر حمید کرزي څرګندونې په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د نوموړي یوه هڅه بولي خو خپله حمید کرزي په بیا بیا ویلي چې د روانې دورې له بشپړېدو وروسته به په قدرت کې پاتې نه شي ولسمشر حمید کرزي په دې وروستیو کې په وار وار په بهرنیانو باندې لفظي حملې کړې دي او ویلي دي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې په خپل سرو عملیاتو سره افغان ملي حاکمیت تر پښو لاندې کوي رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو کابل
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو موږ غلا ساتي راډیو نو اورېدل ولر زده کړو په موسو کې د تلفظ وکون لوري د زده کوونکو د نه توقيف په اړه د جمهور رئیس له حکم وروسته یو شمېر استادان وایي چې ځینې داسې مسلین هم شته چې له وسلوالو مخالفینو سره همکاري کوي دوی وایي دا رنګه مسلین مخنیوي باید وشي او کني ولکېږي نو باید د پوهنتونونو څخه د باندې ونیول شي په دې اړه جزئیات حمید هارون عثمان وړاندې کوي
په داسال کې چې د لوړ زده کړو وزارت د بهرنیو ځواکونو لخوا د محصلینو د نه توقیف په اړه د جمهور رئیس لوروستي حکومت کلی کوي خو د ننګرهار پوهنتون ځینې استادان وایي چې د دغه پوهنتون یو شمېر زده کوونکي هم د زده کړې پر مهال د دولت ضد فعالیتونه کوي د ننګرهار د پوهنتون د ښوونې او روزنې د استاد عبداللطیف مل شینواری وایي چې تیر کال بهرنیو ځواکونو دوه تنه داسې محصلین نیولي وو چې په خپل اقرار کې ویلي وو چې د ځان وژونکو عملیاتو لپاره چمتو شوي وو
تیار روزل شوی باند روابط لري مامخ کې ویل چې پاکستان پښتونخوا په ایالت کې هم دا اوس هم تاسو معلومه ده ټوله دنیا په خبره ده چې هلته ځانمرګي بریدونه لپاره خپل کمپونه دي خلک تربیه کوي نو محصلین هغې ځای نه هم راځي نورو ولایتو مختلفو سیمو نه راځي
ښاغلی شینواری وایي چې افغان ځواکونه دې له پوهنتونونو بهر هغه محصلین توقیف کړي چې دولت ضد فعالیتونه کوي د ننګرهار پوهنتون محصلینو په وار وار د نړیوالو ځواکونو لخوا له ترهګرۍ سره د تړاو لرلو په تور د محصلینو د نیول کېدو پر ضد مظاهرې کړي دي ویل کېږي چې څو ورځې د مخه ایتلافي ځواکونو د ننګرهار د پوهنتون له لیلیې څخه یو شمېر محصلین له ځانه سره وړي وه له دې سره جوخت کندهار ولایت له پوهنتون څخه هم یو محصل ونیول شو له دې پیښو وروسته جمهور رئیس حکم وکړ چې نړیوال ځواکونه وروسته له دې نشي کولی په خپل سر محصلین او متعلمین ونیسي په دې حکم کې همدار راغلی چې په دې وروستیو کې بهرني ځواکونه د پخوانیو موافقو پر خلاف پوهنتونونو ته داخل شوي او محصلین ځورولي دي خو بلخوا د دوشنبې په ورځ چې په یوه خبري کانفرانس کې د ایساف ځواکونو له ویان ګوینترکټ څخه د دې حکم په اړه پوښتنه وشوه نوموړي د حکم په اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه خو ښاغلي کټ ویل چې دوی کوم محصل نه دی نیولی
I can confirm you that ISAF forces did not
زه تاسو ته تاییدولی شم چې ISAF ځواکونو د هغه څه پر خلاف چې د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلي د پوهنتون کوم محصل نه دی زورولای
پخوا تر دې جمهور رئیس په وار وار سره ویلي و چې د هیواد پوهنتونونه باید د سیاسي فعالیتونو ډګر ونه ګرځي، خو کله ناکله د پوهنتونونو د نومونو د بدلولو یا نورو مسلو په څیر خبرو محصلینو ته د سیاسي فعالیت زمینې برابرې کړي چې ډېر ځلې په لوړه سطحه د تاوتریخوالي سبب شوي دي.
و موردل چې د ولسمشر کرزی د هغه فرمان هرکلی شوی چې وایي بهرني ځواکونه د پوهنتونونو ته ننوځي، خو یو شمېر استادان ویلي چې یو شمېر محصلین شته چې له مخالفو وسلوالو سره همکاري کوي. په ختیځه سیمه کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې په دې کمپاین کې به څه باندې 3 لک ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال شاه محمود شین والي ریپورټ اورو.
د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شهزاد یک شمی پورز ازادي راډیو ته وویل چې په ختیځ کې د پولیو پر ضد درې ورځې کمپاین رسمن پیل کړ. نو موړه زیاتوي چې په دغه کمپاین کې به 3,15,000 هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي د پولیو پر ضد واکسین شي. شهزاد وایي چې ماشومانو ته د واکسینو پر مهال به د کولمو د چینجي ضد کپسول هم ورکول کیږي
چې په دې سلسله کې به د ختیځ یوزې 3,15,000 هغه ماشومان چې عمر یې د 5 کلن نه کم دي هغه ته به د پولیو ناروغی پر ضد دغه مساس کې واکسین تطبیقیږي، او زمنن به تقریبا 5,00,000 او 2,000,000 هغه کوچنیو ماشومان ته چې عمر 2 کلن نه پورته دی هغه ته د کولمو د چینجیو په خاطر باندې به تابلیتونه هم ورکول کیږي.
د نوموړي په خبره په دې کمپاین کې 15,000 رضاکارانو هم برخه اخیستي. د پټول هیوادوالو غږ کوي چې خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین کړي ترڅو یې راتلونکي له خطر خالي وي. د ننګرهار مستیال والی محمد حنیف ګردیوال هم وایي چې د پولیو پر ضد باید ټول هیوادوال کمپاین وکړي او ټول ماشومان واکسین کړي.
نو زمنګا ټول حکومتي ورګانونه دي، زمنګا کولسونه دي، د مسجد مولا امامان او ټول نامه هله او ارزو داده او دغه زمنګ پیغام دی وایته چې ټول ماشومان دې ته وهڅې زمون قومي سپینګیو مشران دی البته چې ټول قرانه دې ته وهڅې چې ابو خپل ماشومان د دغه واکسین نه مستفید کی.
د ویلو د چې په تیر کال کې په ختیځه حوزه کې یوازې 2 د پولیو مثبت پیښې سب شوې دي چې د امیر روغتیا د چارواکو په وینا دغه پیښې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه راغلي دي. بل خاطر اونې د مدني ټولنې او بشري حقوقو ادارې ویلي و چې په ختیځو ولایتونو کې سبان شپږ 20,000 ماشومان د پولیو ضد واکسین نه پاتې وو.
د کندهار د پوهنې ریاست د ولایت یو شمیر خونځي د مشهور څیرو لیکوالو او استادانو په نمونو نومول دي. په دې اړه د کندهار د پوهنې د ریاست له تدریسي مرستیال محمد وز نظری سره صادق رښتینی مرکه کړي.
د ولایت مقام د معرف ته کمیټې سره په تفاهم او فهمږي او د هغه سره په ګډه مشل باب شونځي نمونه د کندهار د مخورو لیکوالانو د کلام د خوندانو د سیمې د هغه پر نمونه چې باید یو اکیډمیک ځای پر نمونه وای د هغه پر نمونه ماړول دي په لومړي سر کې. مثال په ډول موږ د خیرابات په نامه چې وسیمه د کندهار کې الته یو شونځي درلوده، د شاغلی عبدالغفار بریالي صاحب په نامه موږ په کندهار کې اکیډمیک ځای نه درلود. د خیرابات شونځي موږ د عبدالغفار بریالي په نامه باندې د ظریفی مینې د ذکر شونځي د محمد ابراهیم کندهاري چې رښتیا یو وتلی او نامتو شخصیت دی د هغه په نامه ماړول ده. د کوتلي مرشي شونځي و د غلام احمد خان په نامه ماړول ده چې د کندهار تعلیم تربیت د غلام احمد خان استاد خدمتونه نه هېرېدونکي او څوک نه سي راولي. د کارتینو شونځي و چې موږ درلود د محمد یوسف عزیزي په نامه ماړول ده چې موږ امتحاني پروسه تعقیب کړی ده او وروسته هم په پلان کې لوبته
د دغه شونځي د نمونو د بدلیدو اړتیا څه.
موږ په کندهار کې ډېر نامتو مخور اکاډمیک اشخاص د تاریخ سره مشترکات دي. کندهار د کلام د خوندانو ځای، کندهار د اساسي ځای چې دلته ډېر د کلام خوندان وجود لري موجود دي او دا به څنګه شي اکاډمیک علمي ځای په دغه سنمي او یا هم د دیو سړي پر نامه څلور 15 اکاډمیک ځایونه او بل فاتح. نو د دغه ترمنځ د وخت د محلي ادارې لخوا څخه دغه تعدل نظر کې نه ونیول سو چې بیا د ولایت مقام د معرف د کمیټې په مشوره د هغې په همغږي او د هغوی په خاصو هدایتو سره چې موږ تر څو هغه ښوونځي چې موږ من مخکې ذکر وکړي چې یو رقم ښوونځي موږ درلود په یوه نامو مدري او څلور ښوونځي تاسو په کندهار کې وینئ لکه آینو اول نمبر لیسا، آینو دوم نمبر لیسا او دا نه شاید نو باید یو ولې ساده په خاص پرنامه و موږ لازم وګڼل تر څو دغه د کنداري هغه کندهار و د سیمې و د افغانستان په سطح د کلام د خاوندانو د علمي و اکاډمیکو اشخاص په نامه در ښوونځي بدلې سي او
په دغه نوي لیست کې د داسې ښوونځیو نومونه هم اړول سوي چې د ډیرو مشهورو او وړ څیرو په نومونو لکه احمد شاه بابا، میرویس نیکه او زرغونی انالیزه
د احمدشاه بابا لیسه. د احمدشاه بابا لیسه پرنامه پاته د هیڅوک ناری احمدشاه بابا هغه د توري او قلم خاوند شخصیت تیر سوی دی چې موږ ټول یوازې د کندهار ټول افغانستان ویار پکو. نو دغه سی شخصیت په نامه څخه د فرونزی اړول د هیڅ سالم فکر نه سمه دا نه ده سوی. او نه هم د زرغونی انالیسه او د میرویس نیکه لیسه هم تاسو پوهیږئ چې میرویس خان کوم د افغانستان یو ستر نوم یالی تر خو یو شی که زه درته وایم په میرویس نیکه لیسه کې موږ د شپې لیسه هم هلته لرو چې دا به یو جلا بخش دی. جلا خپل ځان ته هغه تشکیلاتي لحاظ جلا لیسه چې دا دواړې مخکې په یوه نامه وي. موږ په ظاهرشاهي لیسه کې د شپې لیسه لرو چې هلته مو د شپې لیسه د محمود یوتک د شپې لیسه په نامه ده. نو د میرویس خان نیکه په لیسه کې چې موږ کومه د شپې لیسه ده هغه بله لیسه ده، هغه د میرویس خان نیکه لیسه جلا یو بخش دی. نو د هغه دپاره مو تصمیم دا دی تر څو دا هم د یو تاریخي و نومیالي و وتلي شخصیاتو سیرې په نامه دغه ښوونځي مو
د کندهار د پوهنې د ریاست له تدریسي مرستیال محمد عوض نظري سره مو د دې ولایت د یو شمیر ښوونځیو د نومونو د بدلولو په اړه مرکه واورېده. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو، د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفحه په ټول افغانستان کې په 12.90 اورېدلی شي او همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ایم په 0.15 څپه په صاف او واضح توګه اورېدلی شي. زموږ ویبپاڼې ته هم ورتللی شئ. د نوو رپورټونو او خبرونو لپاره د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو .com. د خبرونو سرټکی درته فرشته جلال زی وړاندې کوي.
افغان چارواکي او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د امنیتي ځواکونو مشران وایي چې په میدان وردګ ولایت کې نن یو افغان پولیس افسر د پولیسو په یو مرکز کې پر افغان بهرنیو عسکرو ډزې کړې چې درې افغان پولیس او دوه امریکایي عسکر یې وژلي دي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ویاند ویلي چې دغه سړی د افغانستان د امنیتي ځواکونو یونیفورم اغوستی وو او د ائتلاف او افغانستان پر امنیتي عسکرو یې ډزې کړې دي. د ملي امنیت ریاست وايي په ننګرهار کې یو تن چې د ځانوژنې حملې لپاره ځان برابر کړی و نیولې دی. د ادارې مطبوعاتي دفتر ویلي نیول شوی کس غوښتل چې د غنیخیل ولسوالۍ په لګنی ګونی څخه ډک بازار کې ځان ووژني. د ایران او پاکستان جمهور رئیسانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د غاز د پایپ لاین د وی برخې د کار د پایل موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتو له دې پروژې سره کلک مخالفت کړی دی. د اروپا د بهرنیو چارو وزیران نن په سوریه کې د رواني کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره پر لارو چارو خبرې کوي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو پالیسۍ مشري کاترین اشتن ویلي چې نن به هم درز د ایران د اټومي پروګرام او له روسیې سره د اروپایي اتحادیه پر اړیکو خبرې وشي. د قرغزستان په جنوبي ښار جلال آباد کې لشتلژه زر تنه په یوه اعتراضي لاریون کې نن لارو سرکونو ته راوتلي او د دې هیواد د پارلمان د هغو درویو زندانی شویو غړو خوشي کېدل غواړي چې د اپوزیسیون پلویان دي. دا درې واړه سیاستوال د جنوري په میاشت کې محاکمه سول او دوی په دې تورن شوي دي چې د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې په بوشکي کې د اعتراض په تنظیمولو کې لاس درلود. او په هند کې پولیس وایي چې په نوی دلی کې پر ویښه د ډلهیز جنسي تیری یو اصلي تورن رام سنگ په ځان کې په زندان کې ځان زندې کړی دی. پولیس وایي چې رام سنگ شای په خپلو جامو ځان غرغره کړی وي.
د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. دوستانو، دا د ازادۍ راډیو ده. ایران او پاکستان ترمنځ د غازو نلیکی پروژه نن پرانستل شو. دغه پروژې چارې به په 2 کلونو کې بشپړې شي. د دې نلیکی په غزیدو سره به ایران په لویه پیمانه غاز حاضروي. پاکستان په داسې حال کې له ایران سره دغه پروژه پیلوي چې د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو لاله وړاندې پر ایران اقتصادي بندیزونه لګولي. مجیب رحمان انګار په دې باب له پاکستان څخه رپورټ راکړي.
د ایران او پاکستان جمهور رئیسانو د دوشنبه په ورځ په رسمي توګه د غازو نلیکه پرانسته. آصف علي زرداری چې ماسپښین مهال په ورځني سفر ایران ته تللی دا پروژه د دواړو هیوادونو او ان سیمې په ګټه بللې ویلې دي چې هیواد به په اقتصادي برخه کې له ایران سره نورې ورته اوږدمهالې پروژې هم پیل کړي. د اطلاعات وزیر او حکومتي ویان قمر زمان کاهره چې په دې سفر کې له جمهور رئیس سره ملګری دی ایران ته تر روانېدو وړاندې له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې پاکستان دا وخت غازو ته سخت اړتیا لري او دا پروژه یې یوازې د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره پیل کړې. تایپی یعنی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د غازو نلیکې تړون د دې نلیکې بدیل کېدای شي، خو تر هغې چې په افغانستان کې بشپړ امنیت نه وي ټینګ شوی هغه پروژه نشي عملي کېدای. موږ د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له ایران سره دغه پروژه پیلوو چې اصل مقصد یې یوازې او یوازې د غازو په برخه کې د پاکستان ضرورتونه پوره کول دي. دا کایره د معلوماتو لمخې ایرانی لوري په خپل خاوره کې دننه د 900 کیلومتره د نلیکې د غزولو چارې بشپړې کړې او تمه یې څرګند کړه چې په پاکستان کې دننه د 280 کیلومتره په اوږدوالي پاتې برخه به د دوو کالو په اوږدو کې بشپړ شي. بلخوا واشنگتن په دې باب ژور اندېښنه څرګند کړې او ویلي دي چې دا پروژه ایران ته په ډېره پیمانه د غازو پلورلو فرصت ورکوي. امریکا په دې باور ده چې دا پروژه د ایران له اټومي هڅو سره مرسته کولی شي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې ممکن امریکا دې په ځینې مواردو کې پر پاکستان بندیزونه ولګوي او یا هم لږ تر لږه خپلې مرستې ورباندې بندې کړي، خو پخوانی ډیپلومات رستم شاه مومن بیا وایي چې په اوس وخت کې د اسلام آباد په نسبت د واشنگتن مجبوریتونه او ضرورتونه ډیر دي او د چا خبره د امریکا د تورې مخه لیمڅي نیولې.
د افغانستان په حواله سره د پاکستان یو ډېر لوی رول دی. امریکا چې کله د افغانستان نه وځي نو پاکستان ته ډېر زیات ضرورت لري، نو په دغه وخت کې هم د پاکستان د کومک نه بغیر دا وطن لغې دپاره آسان نه دي. څه معمولي غونډې کړکېچ به پکې راشي کېدای شي چې دا کم کومکونه دوی کوي هغې کې یو دوه میاشتې درې میاشتې لږ شانتې لیټ شي چې پاکستان باندې فشار واچوي. خو زه فکر کوم چې څومره چې د عام خلکو خیال دی ګنی چې دینه به دا اړیکې ډېرې زیاتې خراب شي هغه شی نشي کېدای.
د امریکا فشارونه پر خپل ځای خو په پاکستان کې دننه په ځانګړې توګه په بلوچستان کې وروستۍ ناکرارۍ د دې پروژې د تکمیل پر وړاندې یو لوی چیلنج ګڼل کېږي. بلوچ بیلتون غوښتونکي او ځینې سختدریزې وسله والې ډلې چې وخت پر وخت پر دولتي تاسیساتو بریدونه کوي د دې پروژې پر وړاندې لوی خنډ ګڼل کېږي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
و موریدل چې نن د ایران او پاکستان ترمنځ د غازو د نلیکی پروژه رسمن پایل شوه. لبل خوانن سبا ډیر پاکستانی محصلینو د چینایي ژبې زده کړې ته مخه کړې او په زرګونو محصلینو غواړي چې په چین کې خپل لوړې زده کړې ترسره کړي. د دوی ډیر شمیر د متوسطې طبقې خلک دي او وایي چې د امریکا او برتانیې په پرتله په چین کې ورته زده کړې ارزانه پرېوزي. اسوشیتد پرېس خبري اژانس په دې اړه رپورټ خپور کړی چې مهم ټکی فرید هوډ سیفی وړاندې کوي.
دیرش کاله مخکې کله چې مصبا رشید د چینایي ژبې تدریس کاوه نو هغه مهالي په ګوتو شمار زده کوونکي درلودل. نن د هغې څانګه څه باندې 200 پاکستاني زده کوونکي لري. دې مسلې ډیره د خلکو پاملرنه ځانته اړولې ده چې له چینایي ژبې سره به د زده کړو او کار اسانتیاوې ورته برابرې شي، نو ځکه خو ورځ په ورځ د دې ژبې زده کړې ته علاقمندي مخ په ډیرېدو ده. د څو لسیزو لپاره په بهرنیو هیوادونو کې زده کړه یوازې د ډیرو بډایو کورنیو په وس کې وه او دوی کولی شول چې پر خپلو اولادونو ډیر لګښت وکړي او پر دوی باندې په آکسفورد او یا هم هاردورد کې چې د نړۍ ډیر لوی پوهنتونونه دي زده کړې وکړي. خو د مصبا ډیر زده کوونکي د متوسطې طبقې څخه دي. د دوی ډیر شمیر هیله مند دي چې د چینایي ژبې له زده کړې سره به په پاکستان کې له چینایي کمپنیو سره کار پیدا کړي. یو شمیر نور به د نورو زده کړو لپاره چین ته ولاړ شي. چین په لږ فیس د زده کړې او په کال کې د 1500 سکالرشپونو یا بورسونو وړاندیز کړي. د چین په پوهنتونونو کې یو کورس په کال کې په 100,000 ډالرو کېږي، خو له امریکا او بریتانیا سره که پرتله شي نو هلته خبره لسګونو زرو ته وزي. ډیر پاکستانیان وایي چې په چین کې د دوی ښه هرکلی کېږي. 18 کلن علي رفیع چې تیر دوبه چین ته تر سفر وروسته د اقتصاد په برخه کې د شانګهای په پوهنتون کې د زده کړې درخواست ورکړی دی وایي کله چې موږ چین ته ولاړو یو څه چې موږ په خپل هیواد کې ورباندې هغسې فکر کاوه هلته په رښتیا چې ډیر زیات فرق درلود او هغه له خلکو سره زموږ ارتباطات و. هلته زموږ هرکلی کېده او هر څوک به چې په دې پوهېده چې موږ پاکستانیان یو نو ډیر ښه چلند یې راسره کاوه. پاکستانیان له دې شکایت کوي چې دوی نورو هیوادونو ته د ویزې په ترلاسه کولو کې ستونزې لري او هغوی چې پاکستان له اسامة بن لادن، القاعده او طالبانو سره تړلې بولي په تیره امریکا او بریتانیا د دوی هیواد ته د شک په سترګه ګوري. د بریتانیا حکومت وایي د وړم کال په پرتلې تیر کال 40% لږو پاکستانیو زده کوونکو ته ویزې ورکړې دي. د نړیوال زده کړې خپلواک انسټیټیوټ وایي په 2011 کلونو کې 15,500 تنه پاکستانیو محصلینو په متحده ایالاتو کې زده کړې کولې، او زیاتوي د 2001 کال د سپتمبر د 11 حمله وروسته د پاکستانیو محصلینو شمیر په امریکا کې مخ په کمیدو شو. په پیکن کې د پاکستان د سفارت په حواله شاوخوا 8,000 پاکستانی محصلین اوس په چین کې زده کړې کوي او په زرګونو نور دې ته تیار دي چې چین ته ولاړ شي. د پیکن او واشنگتن لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ریاض کوکر وایي بډای پاکستانیان دې ته تمایل لري چې تر زده کړو وروسته په لویدیځو هیوادونو کې پاتې شي، خو چین د تخنیکي زده کړو په برخه کې داسې وړاندیزونه کړي دي چې کیدای شي د پاکستان اقتصاد ته ګټور وي. په پا پاکستان کې د چین د اقتصاد حضور مخ په غوړېدو دی، نو ځکه خو دا پوښتنه مطرح ده چې د دې هیواد په بیلابیلو سطحو کې چینایي مدیران هم باید وي، نو د همدې نظریې په اساس دوی محصلین روزي. ریاض وایي په پا پاکستان کې 6,000 چینایي محصلین درس وایي او ممکنه ده چې 500 استادان هم وي. د په وینا موږ پوره استادان نه لرو، یو شمېر خلکو ته زموږ هیواد خطرناکه سیمه ښکاري او نه غواړي چې دلته کار وکړي.
و موردل چې نن سبا ډیر پاکستانی محصلینو د چینایي ژبې زده کړې ته مخه کړې. بلخوا په پاکستان کې په تیر 2012 میلادي کال کې پر ښځو د زور زیاتی 1,516 بیلابیلې پیښې ثبت شوې چې 159 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې. د ښځو د حقونو ټولنې وایي لا هم ډېرې سیمې شته چې پکې پر ښځو د زور زیاتی د مخنیوي لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. په دې اړه به د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل ریپورت واورو. ورپسې د ښځو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه نیمه نړۍ اوریدلی شي.
که څه هم هر کال د مارچ اتمه د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پر ښځو باندې د زور زیاتی د مخنیوي او له ښځو سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو په ځینو وروسته پاتې هیوادونو کې چې ډیر خلک یې لا نالوستي دي، ښځې پکې د ژوند له ډیرو بشري حقونو بې برخې دي. پاکستان هم یو له دغو هیوادونو دی چې په څلورو واړو ایالتونو کې ښځې په بېلابېلو ډولونو د زور او ظلم ښکار کیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې اوس د ښځو د حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې په مرسته بېلابېلې موسسې د ښځو د ژوند د وسایل لپاره کار کوي، خو دا هڅې تر ډېره په شاري سیمو کې دي او کلیوالي میرمنې لا هم له خپلو حقونو بې برخې توب خپل تقدیر ګڼي. د ښځو د حقونو یو فعال میرمن سارا خان وایي په قبایلي سیمو، پښتونخوا ایالت او د بلوچستان په ځینو سیمو کې نجونې اوس هم په بدیو کې د سوري په توګه ورکول کیږي.
اوس هم په قبایلي علاقو کې، خاص کر د بلوچستان هغه علاقې چې ریډ زون کې راځي، مج نه پرېږدي، نه اورګنایزیشن این جی اوز پرېږدي، نه یې ګورمنټ دونه اختیار لري چې د هغو په معاملات کې کار ولري، لکه ډېری بوکټي کولو بارکان په دغه علاقو کې تر اوسه پورې داسوره حالات چې دي اوس پورې روان دي. لکه د زمشت کې پکې څو ډیسټریکټس دغه سي دي، دا غوي ځې سرداران ټیکداران چې کم ناس دي هغه مج نه پرېږدي چې مج ورسو چې چیرې زمج اپروچ نه تر اوسه پورې داسوره المیا چې دغه تر اوسه پورې ستاله.
لخپل بشری حقوقونو د شوزو به برخیتوب کده هغوی به سواد غنل کیږي، خو پر شوزو باندې په ظلم او زور زیاتی کې د نارینه او ترڅنګ په خپل شذ هم لاس لري. د شوزو د حقوقونو یو بل فعال مهنور اریانا وایي ځینې شذ چې ترخ ژوند یې تیر کړی وي، هغوی په قدوی ډول پر خپل لونه او ژوندو باندې هم ظلم کوي.
شذ په شذ باندې زیات ظلم کوي، کم سختیانو سره چې مور خپل تر سوي دا کاغه خپل کور کې خپل د زامنو سره خپل د انجورانو سره سیستم جوړ کی، په معاشره کې محله کې نور کورونه خپل کور جنت جوړ کی، خپل کور یو نمونه جوړ کی نور شزو د پاره. یو شزه ده چې د هر شا تقدیر بدلولې سی، هغه د خپل غمونه نه ګوري چې زم دیشي سه 13 یم نو ته باید تم دا کارو کې نو زه دیشي سه 13 یم باید چې ته زما د لور په شکل کې زما د انجور په شکل کې دا کارونه کې او مش خپل یو کور مثالی نمونه جوړ کړو.
ریحانه غلجی په کوټه کې د ملګرو ملتونو د شزو د حقوقو په اداره کې کار کوي. دا وایي د 15 ورونو یو ځنۍ خور ده او پلارې سواد هم نه درلود، خو په دې لوړ زده کړې وکړي. ریحانه وایي کښزه با سواد سينو د نارینه ژوند به هم ورسره هوسا او آرام سي، خو آیا دا بدلون څنګه راتلای سي چې ټول خلک په خپل لونه او خويندو زده کړو ته تیار سي؟
د معاشري رویه چې ده هغه اور د انسان خپل رویه په دې بدلون کې چې ډېر غټ اثر لري. غټ خبره ده تر کوم وخت پورې چې پلار یو رول دا خبره محسوس نه کی چې باید د دې شی ضرورت دی چې زما د کور جلی کلور د کمور د کار څوک چې هغه یو تعلیم یافته شهري تاکي هغه خپل په هر حقوق باندې خبري. اکثره خلک د دې شی سره بیریږي چې که شیزو تعلیم وکړي دوی به آزاد شي. یا زموږ سره په بلوچستان کې د رول ماډل شیز استا چې د ډیر تعلیم باوجود لکه ما چې خپل مثال درکې چې امریکا ته تللم، نو دا د انساني رویې خبره ده.
د بلوچستان په ډیرو کلیوالو سیمو کې لا هم خلک خپلې لوڼې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي، خو په ښاري سیمو کې هم لوستې خلک په خپلو لوڼو یوازې تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکړي او د لوړو زده کړو اجازه نه ورکوي. د ښځو د حقونو فعال مهنور آریانا وایي د دې علت هغه منفي ذهنیتونه دي چې که د چا لور د پوهنتون ویلو لپاره له خپلې سیمې لاړه سي نو خلک پیغور ورکوي. آریانا وایي سره له دې چې ښځو ته زموږ په دودیزه ټولنه کې ډېر درناوی کېږي، خو پر بشري حقونو اعتراض هم کېږي.
حکومتی سطح بندی او نور د معاشرے سطح بندی پراپر روایات تعلیم واخو کور کور ته تعلیم رسو وسر از مج کلچر مج تعلیمی سسٹم بہتر سی مج معاشی سسٹم بہتر سی اگر لری نہ چیز مج بچی وغیرہ رنگا کانفیڈنٹی سنگ چپ دنیا کی ہر یو نور شزی خپل پہچان لري.
په پاکستان کې پر ښځو باندې د تشدد د مخنیوي لپاره کار کوونکي مؤسسه عورت فاونډیشن وایي په تیر 2012 میلادي کال کې په ټول پاکستان کې پر ښځو باندې د زور زیاتی 2516 پیښې ثبت شوې دي، چې له هغوی څخه د کورنۍ تاوتریخوالي 99 پیښې ثبت شوې، 1545 مېرمنې وژل شوې، 1555 ښځو ځان وژنه کړې، 422 د پت په نامه وژل شوې، پر 822 مېرمنو جنسي تېری شوې، پر 300 مېرمنو تیزاب چل سوی، یو اویا ښځو ځان سوځولی او په بدو کې د ورکړې د تښتونې د کم عمرۍ د واده او د تاوتریخوالي د بېلابېلو ډولونو 1144 پیښې ثبت شوې دي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوڑون کے لینا شریفی
دینی میں نڑی ترنو اوریدون کو سلام په دې خبرونه کې چې زلینا شریفی وړاندې کوم له داسې یوې افغاني پیغلې سره آشنا کیږو چې هم پروډیوسر او خبریاله ده، هم د موسیقي هنر پالي او د دې ترڅنګ لوړې زده کړې کوي. دا چې دا تکړه پیغله څوک ده لږ وروسته به درته ووایو. اوس وږمه رشیدی د ښځو په اړه لنډ خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان د ملي پولیسو افسر ملالۍ بهادوري ته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2013 کال د زړورې ښځې جایزه ورکړل شوه. دوهم بریدمنه ملالۍ بهادوري د درې ماشومانو مور ده او د افغان ملي پولیسو د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په څانګه کې کار کوي. ملالۍ بهادوري د نشه یي موادو د قاچاقوړونکو د شبکو په نښه کولو، له افغان قوانینو سره سم د قاچاقبرو په وړاندې د استادو په راټولولو او د دوی په نیولو کې مهمه ونډه لرلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال د نړۍ لسو هغو ښځو ته چې له ځانه زړورتیا ښودلې وي او د ښځو د حقونو د ملاتړ او پرمختګ لپاره یې د مشرتابه رول لوبولی وي د زړورتیا جایزه ورکوي. په افغانستان کې له پانګونې د ملاتړ اداره آیسا وایي چې دا مهال په دې هیواد کې 1310 خصوصي شرکتونه شته چې یا یې مشري ښځې کوي او یا هم پکې شریکې دي. د آیسا اداري مشر وفي الله افتخار د شنبې په ورځ وویل د هغو 1310 شرکتونو لخوا چې ښځې پکې فعاله ونډه لري شاوخوا 1,000,000 ډالره پانګونه شوې. سکل په افغانستان کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل او هرات کې د افغان او بهرنیو ښځینه فلم جوړونکو د فلمونو فیستیوال جوړ شو. په دې فیستیوال کې چې د مارچ 11 تر 9 نیټې روان وو، د لومړي ځل لپاره شل هغه فلمونه نندارې ته وړاندې شول چې ښځو جوړ کړي او په افغانستان کې د ښځو له وضعیت سره په تړلو مسایلو راڅرخي. دغه فیستیوال د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون لخوا چې مرکز یې په پاریس کې دی جوړ شوی وو. د دغې ادارې یوې مسؤلې وویل چې موږ هڅه کوو د افغان ښځو په اړه له هغه متفاوت تصویر وړاندې کړو چې تل نړیوالو ته ښودل کیږي او څرګنده کړو چې په افغانستان کې ښځې یوازې قرباني نه دي، بلکې د دې وضعیت د بدلولو لپاره هم فعالیت کوي.
نن د ښځو په اړه خبرونو مثبت پیغام درلود. څومره به ښه وای چې تل مو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ځای لکه نن د ښځو د پرمختګ خبرونه اورېدلی. په هر صورت د خبرونې په سر کې مو وویل چې په دې خبرونه کې داسې یو افغانه پیغله در پیژنو چې هم پروډیوسر او خبریاله ده، هم د موسیقۍ هنر پالي او د دې ترڅنګ لوړې زده کړې کوي. لغه به مو پیژندلی وی. دا پیغله برېښنا امیل ده. برېښنا امیل نن په خبرونه کې را سره ده، نو د دې د کار، هنر او ژوند په اړه به ورسره خبرې وکړو.
لمړی خو زه خپل سلامونه ونی کی هله ټول هغه اوریدونکو ته چې همدا شیبه سما غاغله ازادي رادیو څخه اوري، هله دا چې روغ جوړ او خوشاله اوسی. او سمانم پرښنا امیل دی، یو ژورنالیست او همدارنګه یو هنرمند.
تاسو ویل چې یو ژورنالیست او یو هنرمند، اولم هنر ته مخه کړه که ژورنالیزم ته؟
سما خو اول د ژورنالیزم سره و، ځکه چې اوس هم مسلم خپل پنتون کې داغه سره سما د ډیر وخت نه جوړه و، او دا سما هیله چې سې وخت کې وا تکړه ژورنالیست اوسم. او هنر ته خو کم وخت کې چې ما ورته مخه کړې، زده کړې کوم او شمشاد تلویزیون او شمشاد رادیو کې په کار بوخته.
کومې خبرونه مخ ته بیایي؟
زه چې خپله کومې خبرونه مخ کې وړم، په تلویزیون کې د مشاعرې خبرونه ده هغه مخ کې وړم، او همداراز یو بل تفریح خبرونه ده چې خبرې او سندرې ده، او نورې نوې خبرونه هم تر لاس لاندې لرو، او همداراز په شمشاد فلم کې خو زیاتره خبرونه لرم.
که اوس راته ووایي چې له ژورنالیزم نه څنګه هنر ته به مخه وکړه؟
ژورنالیزم نه مې چې هنر ته مخه وکړه، د هنر سره زما یوازینی شوق دی. ټول هنرونه مې خوښېږي، خو سندرو ته مې پیل کړ.
څه وخت په ځان پوه سوئ چې دام ځان ته ویلي چې هو کولی سم زه سندرې ووایم؟
داسې وه چې زمونږ ډېری هنرمندان دا وایي چې زما د ماشومتوب نه ورسره جوړه وه، خو نه، زه دې برخه کې د ما ماشومتوب نه ورسره جوړه نه وه. یو ځلې مې شوق وشو او سمدلاسه مې کار ورباندې پیل کړ.
کله مې چې موسیقي پیل کړه او سندرې مو ویلې، آیا کوم استاد ته هم ناسته وایي درس هم د موسیقي لوستی و، او که نه همداسې اماتوره راغلې؟
درس که درته ووایم ډېر وخت مې نه دی ویلی، خو هسې کمپوز جوړولو دپاره د یو سرګم مې ته یاد کړی وي، دغسې استاد لرم، او داسې وخت مې ډېر هغه ته نه دی ورکړی موسیقي ته، ځکه زما یو شوق دی ورسره. کله مې چې وخت پیدا شي کار پرې کوم، چې وخت مې نه وي پیدا کړی ورته پرېښي مې. په لومړي سر کې چې کله ما هنر ته مخه کوله، یو څو ورځې د حیات ګردیزي سره ما زده کړې کړې دي، چې هغه هم ډېره کمه موده وه، تقریبا یو پنځه شپږ ورځې وې دومره، او نور داسې خاص استاد نه لرم.
تاسو ویل چې په دې برخه کې مې زده کړې نه دي کړې، خو د تاسو سندرې ته څوک اوري؟ د تاسو غږ ډېر ښه سور ده، نو دا څنګه ده؟ خو د غږ سور کول دا خو تمرین غواړي، ریاضت غواړي.
که ووایو چې ماشومتوب کې پښتنې نجونې خو ټول تمرین کوي په هر واده کې په هر خوشحالۍ کې، نو که هغه تاثیر وي هغه دی، او که نه، کله چې زه بیا ثبت کوم هم یو دوې درې ورځې ورته تمرین کوم، نو کېدای شي هغه تاثیر هم وي، او نور زه نه پوهېږم څه ووایم.
دادی د تمرین لپاره
ډیر خو مې نه دي زده، خو د ارمونی سره باجا چې ورته وایي هغې سره لږ بلدتیا لرم، دومره هغه چې د خپل آواز ور سره سمم، نور مې ډیر زده نه دی، او خپله مې د ګیتار سره ډیر هغه د شوق دی چې هغه به یادوم په خیر.
کله چې غوښتل موسیقي پیل کړې او سندرې ووایي، کله چې دا خبره له کورنۍ سره شریکه کړه، څه عکس العمل یې درلودې تاسو مقابل کې؟
هغه وخت رښتیا چې زه ژورنالیزم دې خواته مې مخه نه وه کړې، د مکتب په دوره کې به مې داسې ویلې چې زه غواړم یوه ژورنالیست اوسم. د کورنۍ مې دا خوښه نه وه، هغې وایي چې کېږي که د زور رسېږي طب ته ځان ورسوه، نو هغه زما خپله ورسره جوړه نه وه، که نه استعداد خبره هم نه وه، ځکه چې زما په مکتب کې هم په جیګه نومره وم، کولی مې شوی که مې لږ زحمت ایستلی وای هغې ته هم کولی مې شوی، نو خو بیا ما ونه غوښته، ځکه ورسره جوړه مې نه وه، ما چې خپل مسلک د چا خوښ نه وي هغه بیا نه راځي جوړ. نو کله کله به مې دوی ته داسې ویلې چې کله هغې ته لاړم، نو بیا ټولو خوشحاله وو، نو چې د هنر سره مې کله شوق پیدا شو چې هغې به مې کومه خبره کور کې وکړه، وایي ته خو دې ته وګوره چې یوه خوا یې رانیولې نه ده بلې خواته بیا ځي، ما نه دواړې کوم، خو چا نه منله. چې کله راوتلم نو هغې وخت کې مې ورته وایم دا بیا نو لږ لږ شوق ټولو وخوړه، په اسانه پې تېره نه شوه.
چا خو به مخالفت نه یې کړی درسره؟
وله چې داسې دی چې هر څوک یو کار پیلوي، هم مخالف یې په کې هم همنظره یې، نو زما هم همداسې.
تر اوسه هم څومره سندرې ویلي؟
تر دې دمه خو
سندره می ډیره نه دی ویلی وخت مې کم کیږي او سندره مې کم دی نو تقریبا 25 پک سندره لرم
د دې شیرونه څوک ترته انتخابي یو کمپوز څوک ورته جوړي د غرض موسیقي
شیرونه مختلف دی او د مختلف شاعرانو هم دی نو کله کله ز ډیره ز خپل انتخابو او ډیره زما بعضی دوستان خوخی چې هغه کمپوزونه هم ورته مختلفی کله چې کوم شاعر شیر جوړوي ځینې ورسره کمپوز خپل جوړي او کله چې هغه مخ نشي هغه بیا ملته چیرته سبتو استودیو کې هغه ځای کې بیا تغییر او
زیاتره مزره غوړي ست سړول شیرونه تاسو انتخاب کوي او وی وی
کله چې بل ځای کې هم زه وایم هغه ایران شيخه خوخیږي دی او شای وای بل څه نو زما خپل آرام شایان ډیر خوخیږي آرام شیرونه آرام سندرې مې ډیر خوخی خو خپل مې برعکس ټول مست وست تر دې دا مې مست ویلې ما ویلې په دې اول سر کې زوی دار او نو زم باید وی خره او زم چار څنګه زما سندرې او ری ګوري باید یو احساس ور پیدا شي را وی شي
د سې شیرونه خوخی چې هغه سم د ټولنې هغه ډیر خلک باغه خوخی ځکه د هغه د ذوق ساته ټیټه ده سم نظر د سې هغه شیرونه چې محتوای خنی ویلې دی او سندرغړی شهرت ته ځان رسې
ځان خو رسې خو په هغه اندازې چې بیا اوریدونکو اولیدونکو لري هغه بنه لري او کم عمرې زر ټولنې تر مستکیږي ډیرای خلک ځان ته جذبې او خو برته عمرې کم وی په یو میاشتو هاته چې ډیر دوام وکړي یو کال بیرته لمنځځي
دغه زیاتره خزینه سندرغړی کله چې راووزي یا ډیر زر بیرته دغه کار پرېږدي او یا هم د موسیقي زده کړې ته ډیره مخه نه کوي یوازې څو سندرې وایي یعنی په دې کې پرمختګ نه کوي تاسو نظر څه د خپل بچ څه کوي او نور باید څه وکړي
او هڅه کوم چې هغه ټکي ځان ته حاصل کړم هغه څه زده کړم چې ډیر ورته ضروری دي خو داسې دوامدار زده کړې به زه وخت خیر پیلوم چې کله زه خپل زده کړې پای ته ورسوم او د نورو تاسو ویلي چې نورې زمونږ خویندې چې هنر ته مخه کړي که داسې حقیقت ووایو سره ډېری زمونږ په ټولنه کې څوک چې هنر ته مخه کوي هغه د مجبورۍ نه مخه کوي د دې په خاطر چې د دې اقتصادي وضع خرابه وي نو وایي چې دا هنر دی چې مونږ رسوي نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم نو زه دا فکر نه کوم ته یو وخت به وکولی شي خو څوک چې د تجارت او د ګټو لپاره راوتلي هماغه سې بیا د دوو ورځو ورکیږي نو دای هم هماغه سې یو څیره ځان ته غوره کوي او څوک چې خپله شوق یې ورسره خپله غواړي هنر ته درون نظر ولري په درنه سترګه ورته وګوري هغه به همیشه پاتې او څوک چې د تجارت لپاره راځي تجارت په شان وځي
د هنر په برخه کې ښځو ته شاید ستونزې ډېرې تر نارینه وو ځکه هغوی کولی سي هر چیرې لاړ سي موسیقي زده کړي د خپل موسیقي ثبت کړي تاسو خپله چې د دومره سندرې ویلي او اوس په دې هنر کې یاست دا مخته بیایي له کومو ستونزو سره مخ یاست
د ښځینه وو لپاره خو بیخي سل په سلو کې ستونزې دي ځکه چې یوه خانه خو زمونږ په ټولنه کې ټول خلک داسې په بل سترګه ورته ګوري چې یعنی نجلۍ د هنر ته راوته یعنی هر څه ته لاړل نه خو په دې زه د دې مخالف یم ځکه چې هغه هم یوه نجلۍ ده هغه هم کورنۍ لري خویندې ورونه لري غرور لري نو باید زمونږ په ټولنه کې هنر ته احترام وشي ځکه چې هنر یوه پاکه طبقه ده چې یعنی هغه څوک چې هنر ته راوځي هنر یو خپله خاص ځای لري نو زمونږ په ټولنه کې تقریبا ډیری کسان هنرمندانو ته هغه کسان چې غواړي هنرمند شي هغې ته ډیر په ټیټه سترګه ګوري ډیر په بد نظر ورته ګوري صحیح ده په یوه کنسرت کې به ښه هغه تشویق شي خو وروسته چې ورپسې خبرې کېږي وروسته چې د هغې خبرې سړی اوري سړی حیران پاتې شي نو په دې هنر ته چې زما کله راتګ و هم ډیره ورته اوسېدم او اوس چې ګورم چې د دې خبرې اورم بیا هم خپل شوق ته خو زه هېڅ کله هم د پای ټکی نشم ایښودلی خو بعض وخت کې سړی ځوروي ما ته لږ دردناکه تمامېږي
ਤੇ ਹੋਏ
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وا نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خاط او اوپات دی وی
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.